په افغانستان کې د ماشوم شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده. السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د غوایی اساور وښتمه د میاشتې شپاړسمه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. طالبانو او پاکستاني چارواکو د خرلاتسي لار د پرانستلو لپاره خبرې کړې وې چې د راپورونو پر اساس بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دوړو لویو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. تفصیل وروسته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړۍ درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف زیاته کړې چې د مسکو او طالبانو ترمنځ لا هم مشخص سیاسي محدودیتونه سته. روسیا که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. طالبان چې لا هم په روسیه کې یوه ممنوعه ډله ګڼل کیږي، له روسیې سره په تجارتي او نورو برخو کې تعاملات لري. پخوانی ډیپلوماټ او لاسیا څخه د اسلامي همکاریو سازمان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړي اسیلا ورداګ وایي چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې د کډوالو، بشري مرستو، د ښځو د تعلیم او کار او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وسوي. اسیلا ورداګ پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې د ټولو اقشارو استازیو او هم د طالبانو غړیو ته بلنه ورکول سوې وه. په یو شمېر ښځینه فعالانو په اوسلو کې پر وروستۍ غونډې سختې نیوکې کړې دي. د افغانستان د ښځو د ملي اتحادیې چاتر په نوم ډلې د ناروې چارواکو ته په یوه پرانستې لیک کې د داسې غونډو د جوړولو او له طالبانو سره د اړیکو د احتمالي پلان په اړه خبرداری ورکړې، ځکه د دوی په ټوکو طالبانو بشري ارزښتونو په تېره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل دفاع وزیر نن ویلي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې به په مځکنیو پوځي عملیاتو کې د اسرائیل نور سرتیری هم برخه واخلي. یو اف ګالند په وینا دغه عملیات به حماس ډله ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل له نړیوالو انتقادونو سره سره په فشار کې چې تر یو میلیون زیاتو فلسطینیانو هلته له نورو برخو پناه وروړې ده، پوځي عملیات پیل کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهرهچیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. ارمنستان او آذربایجان په دسمبر میاشت کې د سولې پر تړون سلا وکړه، خو د ارمنستان ګڼ هغه وګړي یې مخالفت کوي چې لنجمنې سیمې نګورنو قرباغ ته څیرمه پراته دي. آذربایجان تیر میلادي کال د نګورنو قرباغ د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات وکړل چې بالاخره یې په دې بیلتون پاله سیمه کې په خټه د ارمنانو د دریو لسیزو کورواکي ختمه کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیه پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډیره متکی ده. روټرز خبري اژانس لیکي چې پوتین او شي جینګ پینګ موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت به نور هم قوي کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو اقداماتو انتقاد وکړ چې د دوړ ولس مشرانو په وینا د روسیې او چین لپاره یو تهدید ګڼل کیږي. پوتین چینایي رسنوي ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی، خو د ده په وینا هر ډول خبرې باید د روسیې په ګډون د ټولو ښکېلو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. خبرونه مو د مازدیګر د شپږو بجو په نیم ساعته خبري مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري. تا پر ډیورن کرښه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د تازه نشتې حال درکوي چې ګڼ کسان یې له خپلو مینو کډي کولو ته اړ کړي.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرې پرتو سیمو خواته نورو کلو ته کډه شوي دي.
له یوه تحلیلګر اوري آیا د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر ډیورن کرښه دا نښتې واقعا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابۍ نښه ده؟
طالبان او پاکستانیان ترمنځ پټ اړیکې هم موجود دي. پاکستانیان هڅه کوي چې تر اخره حده پورې امتیازات ترلاسه کړي.
نن په سوله ایز ډول د ګډ ژوند نړیواله ورځ ده، خو ملګري ملتونه وایي په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. د سری صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې. د سیمې په اړه په یوه راپور کې اوري چې د روسیې او چین ولسمشرانو په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت ګډ سند لاسلیک کړی دی. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. دا هم د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمن د وسلول نشټې تازه حال چې ویل کیږي دوړو لوريو ته مرګ جوړه اړولې ده. پکتیا کې د طالبانو سرچینی وي د ډیورند کرښې په اوږدو کې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل سوی او اووه نور ټپیان سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر نن سهاره روانه وه. بلخو پاکستان کې د ازادي راډیو د مشهد څنګه یو خبریال وایي چې د طالب ځواکونو د توپونو په ډزو یو پاکستاني پوځي وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جګړې له بیرې خلک له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت د پکتیا ولایت په امنیه قمندانۍ کې یوه سرچینه وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالب ځواکونو په پرونۍ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او اووه نور ټپیان دي. نوموړي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل مرګ ژوبله د ځاځیاریو په جګړه کې اوښتي او د ډنډ پټان جګړه مرګ ژوبله نه لري. دا سرچینه وایي جګړه پرون پیل شوې وه او تر نن سهار روانه وه. دغه سرچینې پاکستانی اړخ ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان نن سهار په خپله ایکس پاڼه د پاکستانی سرچینو په حواله په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو د توپ یو مرمۍ په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستاني پوځیانو په سرحدي پوسته لګېدلې چې له امله یو پاکستاني پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. نوموړي بیا لیکلي چې دا جګړه له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفهي ډول روانه ده. طاهر خان دا هم لیکلي چې د جګړې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د خرلاچي دروازه هم تړل شوې او د خلاصولو لپاره یې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې هم بې پایلې پای ته رسیدلې. طاهر خان زیاته کړې چې طالب لوري د خرلاچي دروازې د خلاصېدو او پاکستاني اړخ د ډزبندۍ غوښتنه کړې. په همدې حال کې د پکتیا د ځاځیاریو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هم تاییدوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته روانه ده چې سپکې او درنې وسلې هم پکې کارول کېږي. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري ړانده توپونه د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، خو دغه سرچینې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه درلودل.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرو پرتو سیمو خواته نورو کلو ته کډه شوي دي. نو لا هم کرښې ته نږدې کلو کې ویره شته دی، حالت استرالي دی، سرتیری ځای په ځای شوي دي او زمونږ هیله همدا ده چې جنگ په ځای خبرونه مخکې لاړ شي او جنگ ته د پای ټکی کوښښل شي.
د پکتیا د ډنډي پټان یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، له پاکستان څخه توپونه او همداشان هون راځي، کورونو باندې کلو باندې لګیږي. جنگ چې دی د لویو سلاو دی، توپونه او همداشان لوی وسلې استعمالیږي. ځینې کورنۍ هم له اړوندو ځایونو څخه کډه شوې دي. جنگ اوس هم دوام لري.
که څه هم په رسمي ډول د دغو نښتو د پیلېدو لامل نه دی معلوم، خو د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې. خو پاکستاني خبریال طاهر خان بیا د پاکستاني سرچینو په حواله طالب ځواکونه د دې نښتې په پیلېدو تورن کړي. تر دې نښتې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ پاکستاني جیټ الوتکو د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ هوایي حمله هم کړې وه. که څه هم د دغه برید په اړه طالبانو او پاکستان په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني سرچینو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو غړي په نښه کړي وو. پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې په خورا توند لهجه تور لګوي چې د افغانستان خاوره د ټي ټي پی وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان له غړو ملاتړ کوي او هغوی ته یې د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه.
ومردل چې په پکتیا کې د طالبانو سرچینې وای پر ډیورند کرښه په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل سوی او و نور ټپیان سوی دي. پاکستان وایي چې د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جګړه تر نن سهاره روانه وه. تر دې مخکې هم پر ډیورند کرښه د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې سوي چې هر لوري ملامتي پر بل لوري اچولې ده. د پوهنتون له استاد پوهان نصر الله ستنگزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه ډول وسلوالې نښتې ولې بیا بیا کیږي.
زما له نظره دوه عمده دلایل لري. په تیرو څلوېښتو کلو کې متاسفانه د یو قوي مرکزي حکومت په نشتون کې پاکستانیانو پراخ لاس درلودلی د ډیورند کرښې په ارتباط او ښایي په ځینو مواردو کې له هغه خپلو حدودو نه هم تجاوز کړی وي. نو دوی پاکستانیانو عادت کړی چې د دغه کرښې په استقامت اقدامات وکړي، چې دا په طبیعي ډول اوسني کسانو یا اوسني چارواکو دپاره به ممکن مد منلو وړ نه وي. یوه مسله له بلې خوا نه تاسو ګورئ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ له تقریبا یو نیم کال نه راپه دخوا اړیکې په دوامداره ډول د خرابېدو په حال کې دي. د مختلف لاملونو نه لغلی جملې نه د پاکستان د طالبانو تحریک په ارتباط د دواړو لورو ترمنځ اختلافات وجود لري. زه فکر کوم دا ټول د عامل ګرځېدای شي چې داسې تشنجات رامنځته شي.
بله استاد، د پاکستان چارواکي په دې وروستیو کې رسمن دا تاییدوي چې دوی په افغانستان کې دننه هوایي حملې کړې دي. د حقوقي لحاظه دا یو څنګه عمل دی؟ اولی د نړۍ نور هیوادونه په دې برخه کې غلي دي، ملګری ملتونه ولې ژغ نه پورته کوي؟
اساسا دا په سریح ډول یو هیواد د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا نقصه چې پاکستانیان کوي په هر دلیل څوکي. زه فکر کوم چې لوی عمده لامل دا ده چې طالبان له نورې نړۍ سره سیاسي اړیکې نه لري او نور دنیا او لغل جملې نه ملګری ملتونه دوی په رسمیت نه پیژني یا استازولي دوی ته نه ده ورکړي. نو بنان طالبان نه شي کولی چې په دغسې مواردو کې په رسمي ډول باید شکایت وکړي، چې تر دوه شکایت په حقوقي لحاظ تر څېړنې لاندې راشي او پاکستان یو متجاوز دولت په توګه وپیژندل شي.
استاد، پر ډیورند کرښه داسې نښتې تر دې مخکې هم په دې څه کم دریو کلونو کې سوي دي، خو دواړه لوري له دغسې نښتو څخه یو ډول سیاسي استفاده کوي. طالبان هڅه کوي چې د یو سیاسي مانور په توګه له دغو نښتو استفاده وکړي، ګواکې داسې نړۍ ته وښيي چې پاکستان پر دوی نفوذ نه لري او پاکستان هڅه کوي دنیا ته دا وښيي چې دوی پر طالبانو نفوذ نه لري. څه فکر کوئ چې دا صحنه سازی ده که واقعا د دوی ترمنځ اړیکې دې حد ته رسیدلي دي چې دوی وسلوالو نښتو کې سره شکیل کیږي؟
زه فکر کوم چې کچیرې هغه د توطیو تیوري لحاظ ونیسو نو په طبیعي ډول یوه لوبه ده، اما که په واقعیت کې وګورو د پاکستان د موجودیت تر دننه پورې په دې څو اویو کالو کې وګورو، پاکستان هر وخت د افغانستان پر وړاندې د معینو فرصتونو استفاده کړې. زه فکر کوم پاکستان له دې خلانه ډېره استفاده کوي چې دوی وکړه د پاکستاني طالبانو شتون په افغانستان کې دوی ته یوه ښه بهانه ده، او له بلې خوا نه کله چې طالبان په حقوقي لحاظ یو ځانګړی تعریف بنګلي حقوق کې نه لري، یعنې د یو دولت په عنوان نه پېژندل کېږي یا د یو بنګلي حقوقو د شخصیت په عنوان نه پېژندل کېږي، په دې اساس دوی له دې فرصت نه استفاده کوي او غواړي چې فشار راوړي حتی که د طالبانو او پاکستانیانو ترمنځ تر پردې لاندې د پټ اړیکې هم موجود لري. پاکستانیان هڅه کوي چې هغه تر اخره حده پورې امتیازات ترلاسه کړي او یو ډول له دغه مانورو نه استفاده وکړي. اما د ما په عقیده وضعیت ماته داسې ښیي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلي دي او که داسې دوام وکړي دا به لا هم ترینګلي شي.
د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستنگزی و چې پر ډیورند کرښې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې وروسته یو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړي دي. دغه بنسټ په یوه تازه اعلامیه کې زیاتوي چې وروسته یو سیلابونو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له ډلې 15 اغیزمن کړي دي. دا په اصل کې ده چې په بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلي وایي چې لا هم عاجلې مرستې نه دي ورسېدلې. نور حال له عابدې سپوږمۍ نه.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC وایي چې وروستیو مرګونو سیلابونو په افغانستان کې بشري وضعیت لا کړکېچن کړی. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پسرلي سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي، دغه شان یې زرګونه څاروي هم له منځه وړي. د IFRC په وینا د غسیلابونو د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي. یوازې بغلان کې له 200 ډېر کسان زیانمن شوي او زرګونه نور د کورونو له ویجاړېدو وروسته یې اوس بې کوره دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن شوي کسان شکایت کوي چې اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د مرکزی بغلان اوسیدونکي محمد عالم ازادي رادیو ته وویل چې سیلاب کې د کورنۍ شپږ غړي مړه شوي دي.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې، ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، د وراره میرمن مې هم یووړه، په ټوله کې شپږ شهیدان لرل.
د بغلان د برکې ولسوالۍ یو قومي مشر برکت الله خان په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15 تر 30 پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې لوبیږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي.
بلخوا په فاریاب ولایت کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولی، خو حکومت تر اوسه په پښتون کوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
همدې حال کې د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC زیاتوي چې دا پیښې په داسې یو هیواد کې کیږي چې د دې فدراسیون په ټکو اوسمهال په نړۍ کې یو له تر ټولو بد بشري ناورین سره مخ دی او خلک یې ورسره په مبارزه کې ناچاره دي. د IFRC په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د مصیبتونو کچه په الفاظو نشي بیانېدای او د دغو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بیرنۍ نړیوالې مرستې ته اړتیا ده. IFRC په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سړو څپو ته په اشاره سره ویلي چې یادو ورښتونو د خلکو ژوند په ځانګړي ډول کرنه او مالداري د پام وړ زیانمنه کړې. هڅه مو وکړه چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان صاحق زیانمنو ته د مرستو د نه رسېدو د ادعاو په اړه او د زیانمنو شویو د دقیقو شمیرو په اړه وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسئله، روسیه او چین ولسمشرانو د ستراتیژیک مشارکت د لا ټینګښت په هدف یو ګډ سند لاسلیک کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته له هغې چې د 5م ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه اعلان سو، د لومړي ځل لپاره په خپل بهرني سفر کې چین ته ولاړ. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
چین ته د پوتین سفر په داسې حال کې شوی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د موسکو له غیر مواجه یرغل وروسته له اقتصادي پلوه پر چین ډیره تکیه کړې. ولسمشر پوتین نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. پوتین له چین سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیاوړتیا په اړه د سند له لاسلیک وروسته
په ګډه بیانیه کې په څو مواردو کې له چین سره د خو اقتصادي اړیکو یادونه وکړه.
د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو د پنځاویایمې کلیزې په مناسبت موږ په نوې زمانه کې د چین او روسیې ترمنځ د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ د ژورتیا په اړه د چین د ولسي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ګډه اعلامیه لاسلیک او خپره کړه.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پوتین د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د چین د ولسمشر شي جن پینګ له هڅو مننه کړې. په دې ناسته کې د دواړو هیوادو مشرانو د ملګرتیا په زیاتې دوه ټینګار وکړ، ځکه دواړه له لویدي سره په کړکیچ کې دي. د روسیې او چین مشرانو په یو مفصله ګډه اعلامیه کې چې هدف یې په نوي عصر کې د هر اړخیزو او ستراتیژیکو همکاریو زیاتول دي، خپل دریځونه د اقتصاد او فضا څخه نیولې تر دفاع، اوکراین او تایوان پورې د ټولو مهمو مسلو په اړه شریک کړل. شي جن پینګ په دې اړه وویل،
د
چین د اسایل مخې تیر کال د روسیې او چین ترمن سوداګري یو پر څلورمه برخه لوړه شوې او د 240 میلیارد ډالرو نوې ریکارډ ته رسیدلې ده. زموږ اټکل یو څه توپیر لري، مګر دا ارقام په بشپړ ډول سم دي.
د روسیې او چین مشرانو هم پر متحده ایالاتونو د یو لړهغو اقداماتو لامل نیوکه وکړه چې پوتین او شي جن پینګ یې د روسیې او چین لپاره ګواښ بولي. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا یې د نیولو حکم صادر شوی، په فبروري کې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پیل راهیسې په ندرت له روسیې بهر سفر کړی. دا د پوتین لومړنی بهرنی سفر دی چې د 15مې دورې لپاره له بیا ټاکل کېدو وروسته ترسره کوي.
له خبرونو ور اخوا،
د ملګری ملتونو نړیوال بنسټ وای په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. دغه سازمان نن د می میاشتې د 14مې یا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیوال ورځې په مناسبت تازه خبره کړې خبر پاڼې کې ویلي چې جګړه حل لار نه ده او سولې ته جدي اړتیا لیدل کېږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې رسیدلې چې د جګړو او چاودنو د قربانیانو کورنۍ وایي چې دوی بشپړې او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د پیروزي عزیزي پر راپور کې.
نن د میش پړسمه په سوله کې د ګارډ ژوند کولو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت د پنځمې په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په شخړو او جګړو کې تر ټولو ډیره قرباني عام او ملکی وګړي ورکوي. دغه سازمان زیاته کړې چې جګړې د حل لارې نه دي او سولې ته جدي اړتیا ده. دغه ورځ په افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې په دغه هیواد د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته که څه هم جګړې ختمې شوې، خو خلک وایي بشپړه سوله نه ده تامین شوې. دوی دا هم وایي چې د جګړو اغیزې لا هم په ژوند کې محسوسې کی. د کندهار ولایت اوسیدونکي چینی ګوله وایي د جانان په نوم ځوان زوی چې د سری میاشتې سیمه ییز کارکوونکی و، د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې په دغه ولایت کې وزل سوای دی. دا وایي چې له زوی څخه یې درې ماشومان او ځوانه میرمن پاتې او اوس له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل د موسی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې څلور کاله مخکې پلار په کابل کې په ستره محکمې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سه. دا یې د خپل پلار نوم نور احمد یادوي.
زما پلار چې د ستره محکمې په انتحاري حمله کې شهید سو، هغه څلور کاله او یو لس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده. او له هغې نه شپږ د کور غړي پاتې شوي دي او د هغې دنده وه مامور ستره محکمه کې.
د وزل سوي نور احمد زوی ادا کوي چې هغه مهال د دې حمله پړه طالبانو منلې و. د یادونې ده چې اوس هم په افغانستان کې کله ناکله چاودنې او انتحاري حملې کیږي چې د طالبانو مخالفې ډلې ډېر ځله بیا د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه مسؤلیت پر غاړه اخلي. بلخوا د سولې د برخې ځینې افغان فعالان په افغانستان کې اوسني وضعیت ته په اشاره وایي چې سوله یوازې د شخړو او جګړو نشتون نه، بلکې ټولنیز او اقتصادي امنیت او په ټولنه کې د ولست ترمنز عدالت رامنځته کول دي. لدې جلې په تیر جمهوریت حکومت کې د امنیت شورا د سولې رئیس انتظار خادم ازادي رادیو ته وویل
د دې خاطر باندې چې بنیادی سولې راشي مجبور او مکلف یو چې د سولې او ثبات ترمنز فرق وکړي. سولې کې دشي مقطعي او ولې ثبات دایمي سولې بغیر لا عدالت نشي راتللی. د دې خاطر باندې چې په ټولنه کې سولې راشي د هیرولو بخلو پرنسي باید عملي شي. اړخونه باید هم د ځان لپاره هم مقابل لور لپاره تعریف پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2018 کال کې په خپل پریکړه لیک 2013 کې د میش پړسمه په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیوال ورځ اعلان کړه چې د سولې زغم شمولیت تفاهم او پیوستون د وادې لپاره په مناسبه توګه د نړیوالې ټولنې د هڅولو وسیله ده. د دې ورځې په موخه د سولې پیوستون او همغږي د پایښت لرونکي نړۍ د جوړولو لپاره په توپیرونو او تنوع کې د ځمن کولو او عمل کولو هیله ساتل دي.
ازادي رادیو څلورویش ساتل تاسو سره ده.
د کونړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالو یو کې د ملګرو ملتونو د وی اړوند ادارې په مرسته د څباندې 28 میلیون افغانایو په لګښت د 118 بیلابیلو پروژو چارې بشپړ شوې. د دغه پروژو ټول لګښت یو ان او پی اس ادارې ورکړي. دا هم تفصیل
د کونړ ولایت په دوه ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د دفتر یا یونپس په مالی همکاري د 128 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې. په ختیځ کې د یونپس دفتر مشر نظر محمد خلیل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت څوکۍ او نړۍ پولیس والیو کې 128 پروژې وي چې دا تطبیق شولې. مجموعه 143 انکشافي شوراګانې وي. سړکونو جوړول، د سړکونو ترمیم، کانالونو جوړول، د کانالونو پاکاري او ترمیم، پلچکونو جوړول، د نورو ابیاري ساختمانونو جوړول، واشونو جوړول او دې ته ورته نورې پروژې د سړک په سکتور کې همدارنګه د ابیاري په سکتور کې تطبیق شوې دي.
په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤول شمس الرحمن سیلاب وایي د ترسره شوو پروژو سره د خلکو ګڼې ستونزې هوارې شوې دي.
دا د قوم او د خلکو له دونه موفید دي چې مخکې به د هر سړي په لاس کې بیلچاوه او اوبه به لزه په پردو پټو ورمه. اوس هغه ویلي او هغه کانالونه ډېر ښه په صحیح طریقه باندې په هغه تقسیم د اوبو باندې په هغه کې اوبه روانې دي.
د سیلاب په وینا چې په یادو پروژو کې زرګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو اسانتیاوې هم چمتو شوې وي. ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شوی و او هم یې وران ویجاړ سړکونه، ویالي او سربندونه ترمیم شو او یا هم نوي جوړ شول. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي کامل جان
ټول دغه څونه وی شوراګانې وی ټولو پیسې راغلي وی او چا والو پاکول او چا بل څه کول، نو هغه کې خو تر ډیره خلکو تقریبا 30,000 کسانو په کار وکړ.
د کونړ په ناړۍ او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د 228 میلیون افغانۍ په لګښت 128 بیلابیلې پروژې بشپړېږي او خلکو ته په یادو برخو کې اسانتیا وي چمتو کیږي چې په هیواد کې روانو بارانونو او سیلابونو ډېرې جوړ کړې شوي ځایونه ړنګ کړي او بیا رغولو ته یې اړتیا لیدل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زادی رادیو ټولم قناه سلامونه کوم بار السلام غزنی ولایت کې د مسولانه خبره کوم. متول مخن غزیدا د سړک نامي پور چې د نو سوال نه تیری دا سړک ډیر خراب ده. دا ولسونه د ناوی او د لن مسونه په ډیر کړه او په ډیر زحمت کړي په دې سړک باندې دومره خراب ته سي بیخي تعبیر نشي کېدلای. بیخي په زیات اندازه خراب ده. مونې ازادي راځو د همکارانو څخه غوښتنه ده چې د زموږ غږ تر نسلونو پورې ورسوي. په نن ورځ له پیژې دا سپه سه خلک سوس په سر د اقتدار باندې دي او هغه مشران خلک چې کاغذ غزنی او له ناویل ولسوالۍ سره تعلق لري هغه هم د ولسونه یې کړی دي. مکتبونه په نیست حساب دي، لارې په نیست حساب دي، کلینیکونه په نیست حساب دي، هیڅ توجه نه درته شوی. یعنی جمهوریت په وخت کې کدا خلک هر څونه د جمهوریت لاسرسی نه ته کېدو بیا یې هم د خلکو لپاره ډیر کار کړی و. برهان موجوده حکومت او خلکو ته هیڅ کار نه کړی. نو د ازادي راځو د همکارانو څخه مې دا وختونه ترمیم کوي. تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات ټول کارکران ته سلامونه وایا. سلامونه ورسور زمون کلی خوشو کې یو ناروغي لګیدلې ده چې درګډ او بل عمله لګیدلې ده. اکثر خلک دا سوای چې یو قسم وینه ده په انسان کې کمیږي، سپین وینه په نام باندې. دوی وایي چې دا د کوریز او یا ګډ اوبه چې دي دا د وژنې دا لګیدلې ده. تقریبا شل پنځه څلوېښت ورځې پورې دا تبه پر ځای سخته تبه وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.